The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو ریډونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د کال 2015 د ستمبر د میاشتې ډومبې نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازګر شپه کې افغانستان کې 15 او دلته واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود
او زه نصر کاکر
هر کله وایو ډومبې تاسو پام راکړو. د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته
نن د افغانستان پولیس ته چیرمه قبایلی سیمه خیبر کې یو ځان وژون کې حمله کې نزدې څلور کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام د دواړو د دغه حمله د مسؤلیت دعوه کړې ده.
دلته په امریکا کې یو ځل بیا یو امریکایي چارواکي د پاکستان نه د ترهګرو ډلو پر ضد د زیاتو ګامونو اخستو غوښتنه کړې
او ملګري ملتونو پخلای کړی چې په شام کې د داعش وسله والې ډلې د تدمر 2000 کلن لرغوني اثارو ته د بمونو له لارې سخت زیان اړولی دی.
او وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د جمرود په علاقه کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل دي. په ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي دا پېښه نن د سه‌شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې حمله کوونکي غوښتل د ده دفتر ته داخل شي خو د زیات امنیت له کبله یې ځان د دفتر مخې ته والوزاوه. د ده په وینا وژل شوو کې دوه خاصدار او دوه ځایي کسان شامل دي. چارواکي وایي د چاودنی په وخت زیاتره خلک هلته د پنشن د پیسو د اخیستو لپاره موجود وو. د پاکستان پوج د شمالي وزیرستان ضربي عذب عملیات په وروستیو کې تر خیبر قبایلی سیمو پورې غځولي وو او ادعا کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې یې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی د تربیې او وسلو مرکزونه یې وران کړي دي. د نن ورځې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلې پر خپله غاړه اخیستی.
د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د سوداګرۍ د ترکې اداره کې د بډو رشوتونو په نهه مقدمو کې د وو ورځو ضمانت ورکړې. عدالت هاغلی ګیلانی ته د هرې مقدمې لپاره د 1,00,000 روپۍ ضمانت جمع کول وینا هم کړې ده. د عدالت بهر خبریالانو سره خپلو خبرو کې پخوانی وزیر اعظم د ترهګرۍ په خلاف د خپل حکومت د عملیاتو ذکر هم وکړو او زیاته کړه د دوی حکومت چرې هم د ترهګرو د جالو ملګرتیا نه ده کړې. د وزیر اعظم عدالت کې د پېښې په حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری لخوا واکمن مسلم لیگ حکومت باندې د تور چې موجوده حکومت خپل فطری ملګری طالبان بچ کولو لپاره کام تقسیموي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي دي چې موجوده حکومت طالبانو خلاف عملیاتو په حق کې نه بلکې د مذاکراتو په حق کې وو. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې ور باندې یو شمیر د درغلو مقدمې دي نن د دوی نه مقدمو کې ضمانت شوې دي او دوی هم موجوده حکومت باندې دا تور لګولې دي چې کال 2014 کې کله حکومت جوړ شو نو د دوی خواهش وو چې طالبانو سره مذاکرات وکړي.
جو نئی حکومت بنی ہاں وہ عمران خان صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے وہ ٹاکس کے حق میں تھے وہ چاہتے تھے.
یوسف رضا ګیلانی وایي چې نواز شریف حکومت عملیاتو نه وړاندې طالبانو سره مذاکراتو په حق کې وو او حکومت په خوخه دوی د مذاکراتو ملاتړ کړی وو. پخوانی وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې پیپلز ګوند حکومت کله سواد او جنوبی وزیرستان کې عملیاتو فیصله کړې وه نو چا هم د دوی حمایت نه وکړي او پیپلز ګوند چرته هم ترخګرو ملاتړ نه ده کړی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د هغه خبریالانو قاتلان یې نیولي چې تیر کال د اګست په میاشت کې په خپل دفتر کې د حمله په مهال ووژل سو. د ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی نن د سه‌شنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې ویلي دواړه وسلوال د یو بندیز لګول شوي سازمان غړي دي او پلان یې درلود چې د بېدرک بلوچ لپاره مبارزه کوونکی ماما قدیر بلوچ او د جمعیت علما اسلام یو سنیټر حافظ حمد الله باندې هم مرګانی برید وکي. خبریالان ارشاد مستوی او درسول له یو بل دفتری مامور سره تیر کال د یوې خبري ادارې په دفتر کې د کار لپاره موجود و چې ور باندې ډزې وسوي.
د امریکې د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وای د امریکې او پاکستان لپاره خطر جوړیدونکې ډلو په خلاف د نور ډیرو اقداماتو ضرورت دی. مطبوعات و اسلام آباد ته د امریکې د قومي سلامتیا لپاره مشر سوزن رایس پاکستان ته خبرداری ورکړې وو چې پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د سیمې د امنیت لپاره خطر ده. د قومي امنیت او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز بیا وروستو ویلي وو چې د حقانی ډلې په خلاف یې کوټلي ګامونه پورته کړي او دا چې د حقانی ډلې ملا یې ماتې کړې ده.
ملګري ملتونه وایي د داعش وسلوالو په شام کې د تدمر تاریخي اثرو ته په بمونو زیات زیان اړولی دی. ملګري ملتونو د دې خبرې تصدیق د سټلایټ له لارې اخیستل سوي عکسونو په اساس کړی دی. نورحال صداقت جان په دې رپورټ کې راکوي.
ملګرو ملتونو د ټیمپل آف بیل په نوم آثارو تصویران د اګست میاشت په 20مه نیټه شایع کړي وو او بیا هم د دغه ځای تصویران یو ورځ وروسته په داسې حال کې شایع کړل چې په شام کې مبصرینو د آثارو د تباه کېدو خبره وکړه. شام د آثار قدیمه مشر مامون عبدالکریم ویلي هغه ګمان کوي چې آثارو ته جزوي نقصان رسیدلی دی او د ټیمپل څه برخه اوس هم ولاړه ده. هغه ویلي د ګل یا دوشنبې په ورځ په ټیمپل کې درنه چاودنه شوې وه خو څوک نږدې نشي ورتلی چې ټیمپل ته د ممکنه نقصان جاج واخلي. ټیمپل آف بیل شاوخوا 2000 کاله پخوانی آثار دي چې د شام خلک یې د هیواد په انتهایی اهم مذهبي زیارتونو کې شماري. تیر هفته داعش د سماجي رابطو په ویبپاڼو داسې تصویران شایع کړي وو چې پکې د تدمر یا پالمیرا د بالشامن په نوم د نورو آثارو تباهي ښودلې شوې وه. ملګرو ملتونو د آثارو تباهي جنگي جرم ګرځولې دی. برتانیا کې میشته د شام د انساني حقوقو تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي تیره میاشت داعش د شام د پخواني آثارو سپینګیری ماهر خالد اسد سر قلم کړو او دا غمړې په ډاګه اخو دیو. ماهرین وایي د داعش وسلوال پخواني آثار غیر اسلامي ګرځوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د صدارتي کاندیدې هیلری کلینټن د هغه ایمیلونو یا برېښنالیکونو 2000 نورې ورکې جاری کړې چې د هغه ایمیلونه دي چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لیږلي وو یا ورته راغلي وو. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د سرکاري ایمیل پر ځای د وزارت په وخت کې شخصي ایمیل کارونی د هغې صدارتي کمپاین ته زیان رسولی دی. میرمن کلینټن د دې ردونه کوي چې ګواکې هغې پټ حکومتي ایمیلونه له شخصي ایمیل څخه استولي یا ورته راغلي دي. خو ځینې رایه ورکوونکي وایي دوی یقین نه لري چې هغه په دې باب بشپړه ایمانداري څرګندوي.
د امریکای سپریم کورټ د روون کاونټي د مقامي عدالت د خړې هغه درخواست رد کړی چې د تدې د همجنس پرستو ته د واده لایسنس نه ورکولو اجازه ورکړي. د دې وینا به همجنس پرستو ته د واده لایسنس ورکوو د دې د مذهبي عقیدې په خلاف دي.
د چین سرکاري مطبوعات وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې له امله لږتر لږه یو کس مړ دی. په چین کې ټولنیزو ویبپاڼو باندې خپره شوي عکسونو کې څرګندېږي چې د شانډونګ ایالت له یوې کارخانې څخه د لمبو یوه غټه ګوله پورته شوې. د دوشنبې په ورځ ناوخته سوي دغه چاودنې له امله لګېدلی اور 15 ساعته وروسته وبژل سو. نږدې یوه میاشته وړاندې د تیانجین په ګودامونو کې کیمیاوي موادو کې د چاودنو له امله 102 شپېته کسان وژل شوي وو چې پکې 12 د کمپنۍ کارکوونکي او 11 سرکاري مامورین هم شامل وو.
د تایلند یو عدالت د استرالیا یو خبریال او د هغه ملګری د تایلند سمندري پوست باندې د انساني سمګلینګ د بدنامۍ په تورونو کې بری کړی دی. ایلن موریسن او چوتما کال 2014 کې په یو اخبار کې د خبر د خبرولو په تور کې د وو کالو د قید د مقدمو سره مخامخ وو. د فیصلې وروسته موریسن وایس اف امریکا ته ویلي د دې تورونو بری کولو باندې خوشاله دی او د تایلند کې د میډیا د ازادۍ لپاره یو ښه خبر دی.
په هنګری کې چارواکو د بوداپست د اورګاډو مرکز تړلی چې له عملی په سلهاو هغه کډوال بند پاتې سوي چې د منځني ختیځ له کړکیش څخه د استریا او جرمني وخواته د سفر هڅه کوي.
الشباب بسلوالو د سومالیا شبیلې سیمه کې د افریقای اتحاد د پوزونو په اډه ځانمرګي ګاډي حمله کړې ده. د حمله وروسته د بسلوالو او پوزیانو ترمنځ تودې ډزې هم شوي. وسلوالو د لزګونو پوزونو د وژنې دعوه کوي او وای اډه یې هم نیولې ده. سومالیا کې د افریقایي اتحاد مشن دغه تورونه ردوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جبه ریډیو دا ګلاب خطرمن اوریدونکو خبري خبرونه د واشنگټن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې چارواکي وایي د جمرود په علاقه کې یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسانو وژل شوي او تر پنځوسو زیات ژوبل دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه په دې باب ویلي چې پیښه نن د سه شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې حمله کوونکي غوښتل د ده دفتر ته داخل شي، خو د زیات امنیت له کبله یې ځان د دفتر مخې ته وارزاوه. د نن ورځې د برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلې پر خپله غاړه اخیستی. نور تفصیل راکوي حمله سیمې څخه د ډیبو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری.
په جمرود کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو او عامو کسانو ترلاسه شو معلوماتو له مخه دغه خونړۍ پیښه د سهار په 8:30 بجو مخې ته راغله. د جمرود بازار په مینځ کې د باب خیبر سره نږدې د پولیټیکل انتظامی دفترونو ته د خاصدارو لاین افسر تحسین الله او د هغه ملګرو ګاډی هیله رسیدلی وو، کله چې دغلته په انتظار یوه ځانمرګ مرید کوونکي د دوی ګاډي سره نږدې ځان والوزولو. د انتظامی افسرانو په وینا د دغې برید په نتیجه کې د دوو خاصدارو په شمول څلور کسان ووژل شول او د خاصدارو لاین افسر تحسین الله او د هغه یولس نورو خاصدار ملګرو په شمول په اجتماعي توګه 250 کسان ژوبل شول. ژوبل شو کسانو کې د اوو کسانو حالت د خطرې سره ښودلی شي. فهد وزیر، څوک چې د جمرود تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ دی، د دغه پیښې په هکله دیو راډیو ته وویل.
نیشنل بینک کم دے نن فرش تاریخو پنشنرز دے مو نو رش زیاتی دے تین کی نو اغا بس دے نہ کیدل کوشش کی اوی چی تکلی دی چی خطر ہے او لار دی نو سکیورٹی ان دی فون تے پس خطر ہے دے کوتے شہر ہے نہ پس مقام دے نہ لے پھر خوشتا اے ہیر پرکشن نو بیا اغا عمل تے جانو اس ویچ مان لین ویچ مان دے.
فهد وزیر او د انتظامی نور افسران د دغه پیښې په محل په خپلو دفترونو کې موجود نه وو. البته د چاودنې ځای سره نږدې د نېشنل بینک یو برانچ هم دی، چېرته چې نن د میاشتې اولنۍ نیټې په مناسبت ګڼ شمېر ریټایر شوي حکومتي ملازمین خپل د پینشن رقم ترلاسه کولو له راغلي وو. همدغسې یو کس ګوهر ماما هم په دغه چاودنه کې زخمي شوی او د دغه پیښې سترګو لیدلی حال یې ډیوه راډیو ته داسې بیان کړو.
پنځه ماخه څو پنځه په باور سره د لاته باغ او شو او خلک باندې باندې راغله او تاسو ته وکړه چې یو نه مې ویلې ترې او ورته زه هم یو خلک په هغه مخه ده چې څنګه پکې او بس د ماګه او دا د پډکاست مې سره پټ کې ولې ته په او انا د لاندې تنا پاس نو لاندې وو او بیا یو مله بل پروتو مړي سره درې ما په خبره سره وپالتو او بس هغه مړي زوري وو.
د پیښې نه سمدستي پس د ملیشي خاصدارو او لوی ځواکونو د جمرود بازار او د پیښور تورخم سړک وتړلو او د چاودنې ځای په خپل ولکه کې واخیشتو. په چاودنه کې زخمی شوي کسان اول دغه تر ډیر نږدې د جمرود سیول هسپتال ته او وروسته ځینې ډیر ټپي شوي کسان د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړای شول. د جمرود د دغې خونړې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او د باډي غیر قانوني ګرځول شوي تنظیم لخکر اسلام په ګډه قبوله کړې. خبر اعلان سره شی ټلیفوني رابطه کې د لخر اسلام ویان صلاح الدین ایوبی داوا وکړه چې د پیښې مسولیت د هغوی په سر دی. البته میډیا سره د برېښنالیک یا ایمیل په ذریعه شوی رابطه کې د طالبانو ویان محمد خراسانی هم داوا کړي چې د هغوی پلویانو له د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ او په قامی اکشن پلان عمل کوونکو نورو ذمہوار حکومتي واکمنانو او د پوز مامورینو په ضد د دغې برید ذمہواري ورکړی شوې وه. محمد خراسانی په خپل ایمیل کې د دوو چاودنو داوا کړي. البته د ځای انتظامی چارواکو په وینا هغوی د ځارمرګ برید نه سمدستي پس دغلته موجود یو بل بم ناکاره کړو او هغې کوم زیان ونه کړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان او وزیر اعلی پرویز خټک د جمرود د خونړې پیښې غندنه کړې او ځایي انتظامی ته په سمدستي توګه امر ورکړی چې د وژل شو کسانو سره د مالی مرستې وکړی شي او ژوبل شوي کسانو درملنه دې په حکومتي خرچه باوري کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو د ابراهیم شینواری د ډیوه ریډیو خبریال پر رپورٹ کې هم وریدل چې بیا د خبر ایجنسی کې بده پیښه رامنځته شوې ده. دغه سي څو ورځې وړاندې د امریکې د قومي امنیت لپاره د امریکې قومي امنیت لپاره سلاکارې سوزن رایس اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې وې. مطبوعات وایي چې پاکستان ته یې دغه خبرداری ورکړې وو چې پاکستان کې میشته وسله والې ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د سیمې لپاره خطره ده. دغه سي د حقانی ډلې په خلاف د نورو عملیاتو غوښتنه هم شوې وه. دا وخت د ډیور ریډیو زمون خبر همکار بیروس خان صاحب موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. د دوی سره به د حقانی ډلې او د وسلوالو په خلاف د پاکستان د قانونو په حکله خبرې اترې کوو. په خیر راغلی بیروس صاحب.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
ډیره مهرباني بیروس صاحب. د امریکا له خوا غوښتنې هم کیږي او پاکستان هم دغه خبره په تکرار سره د دواړو طرف نه تکرار سره ویلي کیږي چې دی قانونه پورته کوي. کم ځای کې دغه اختلافات یا ناباوري په منځ کې موجود ده؟
د امریکا چې کومې غوښتنې د پاکستان د تیر پخوانه را روان دي، هغه هم دغه دي چې د انګریزي یو لفظ دی استعمالی ډو مور، یعنی نور هم کار وکړي، نور هم زور ولګوي. او هغه وجه هم دغه ده چې تاسو ته یاد وي نو بیا په دې کانګرسمن کې د کانګرس چې کوم غړي دي کې هم یو تن سی کمنټس پاس کړو چې مونږ ولې پیسې ورکو، دومره پیسې به ورکو چې څومره دي مونږ ته کار کوي، د پیسو د کار مطابق په پیسې ورکو. او خبر هم دغه چې پاکستان د پاکستان پوز چې دی هغه د امریکانه که هغه د افغانستان کې مرستې وي نو هم ته پیسې اخیستی دي اخلي دي، او که په پاکستان کې دننه چې کم دی د دې ترګرۍ سره دا چې کوم ترګرۍ خلاف باندې اپریشن دي مختلفې، نو د دې هم امریکا نه دغه پیسې اخیستې دي. او دغه ځکه خو هغه دغه یو اوس د تیر ورځو کې چې کوم هغه یو قسط پی ورکو هغه ودرو، او شرط دا کې خود چې د حقانی د شبکې خلاف خود پاکستان څه ونه کړو. ټول نه مهمه خبره ده چې افغانستان کې امریکا هم او د نړۍ نور هیوادونه هغه غواړي په افغانستان کې سوله ثبات راشي، په افغانستان کې امن ټینګ شي. او د افغانستان چې دا کوم موجوده پارلمان دی، د انتخابونو د لارې د صدر او د نظام دی، او د امنیت په خصوصیت سره د افغانستان دا خلک اوس د نړۍ غواړي. خو او په دې کې مهم رول د پاکستان دی چې پاکستان وغواړي نو دا کېدای شي، خو که پاکستان نه غواړي نو دا امن او ثبات دغلته نه راځي. او د پاکستان باندې چې کوم تورونه دي هغه دغه دي چې د طالبانو مختلفې ډلې او په خصوصي توګه د حقانی شبکه د حقانی نتورک دی د پاکستان د لارې دوی ته مرستې، دوی ته لارې برابرول، دوی ته ریسورسز، دا ټول سیزونه تربیه، دا ټول ځایونه د پاکستان په خاوره شوي دي. ته پاکستان اوس وایي چې ګندې په پاکستان کې نشته، خود نړۍ ورسره نه مني ځکه د پاکستان اعتبار نشته په نړۍ کې. ملا عمر دی نه ګڼه چې په پاکستان کې ری، بیا په پاکستان په اسپتال کې مړ دی. اسامه بن لادن دی نه ګڼه چې په پاکستان کې ری، په پاکستان کې د پوځي چاونۍ کې راووته. نو دا داسې خبرې دي چې دا د پاکستان اعتبار چې دی هغه د لاسه ورکړی دی. او همدغه وجه ده چې یوازې د امریکانه اوس نور هم دغه چې کېږي د ملاقاتونه د پاکستان د چارواکو د نورې نړۍ د خلکو سره، د لیډرانو سره، د چارواکو سره، نو دوی کوشش دا کوي چې لکوز در سرتاج عزیز چې کوم دی د ایڈوایزر چې دی د ان سیکیورټی د امنیت چې کوم سلاکار دی مشیر دی، نو هغه خو یعنی جرمنی ته یو دغه ورکړی دی، یو خپل کوشش دا کړی دی چې ګندې یو اعتبار ورکی او په اعتماد کې والی. خو دغه خبره چې پاکستان تیر تاریخ داسې دی چې هغه د اعتماد وړ نه دی، نو په پاکستان باندې څوک نه کوي. نو ځکه همدغه وجه ده چې د افغانستان لخوا هم چې اوس دا کوم تازه معلومات بیا راغلل او د اسلام آباد کې ملاقاتونه وشول، نو هغې د ثبوتونو سره هغې دعوه کولی چې موږ د ثبوتونو سره ورته ښایو چې دا د پاکستان دا چې کوم بیا په کابل کې چاودنې شوې دا په دې تېرو ورځو کې، نو هغې د ثبوتونو سره بیا ښایي چې یاره دا په دې ټول هغه چې کوم دی پلاننګ په پاکستان کې وشو، د دې دا وشو دا وشو دا وشو. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې پاکستان به داسې ګامونه پورته کوي چې اوس هغه بیللې اعتماد چې کوم دی هغه ګټل ډېر ګران کار دی. نو دی به لکه دا به وایي چې اکسټرا آرډینري داسې به څه کوي چې دغه اعتماد حاصل کړي.
او که بیروس عبدالته وکتلی شي پاکستان باندې دغه نیوکې هم کېږي چې دو مور لکه زیات کارونه وکړي، خو د پاکستان خپله پوز په مختلف قبایلي سیمو کې عملیات کوي. په سوات کې وکتل نو هغه ځای کې امنیت راغلی دی، دغسې جنوبي وزیرستان ته خلک واپس لیږل شروع شوي دي، خو پاکستان خپل هم ګامونه پورته کوي. دا ډلې په پاکستان په قبایلي سیمو کې بیا ډېرې ګرمې دي.
د پاکستان سره چې کوم یو مسله روانه ده، هغه دا ده چې کله دا د پېښور په دې سکول په دې ماشومانو باندې دغه ډېر خونړی برید وشو، دغه ډېر د ظالمانه حرکت چې وشو، هغه ماشومان په څومره بې دردۍ سره ووژل شول، نو د هغې نه پس د سیاسي ګوندونه کېناستل او یو آل پارټیز کانفرنس یې وکړو، په هغې کې هغې یو فیصله وکړه چې حکومت ته یو پلان ورکړو، او په هغې کې د فوجي عدالتونو سره سره غټه چې کومه خبره وغه دا وه چې کومې ترهګرۍ ډلې دي، هر بغیر د دې تمیز نه چې هغه ښه ګڼي پاکستان او که هغه بد ګڼي، د ټولو خلاف یو شانتې عمل وشي. نو هغې کې څه وشول چې هغې کې دا وشول پاکستان نه چې څنګه د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه هغه ونه شوه، هغې ځکه ونه شوه چې اوس هم سیاسي ګوندونه تاسو چې مونږ ته ټول خبرې وو، هغې وخت په وخت همدغه خبره کوي چې هغه ګوندونه چې په پنجاب کې د هغوی شتون دی، هغه شتون لري، د هغوی مرکزونه دي، د هغوی تربیه روانه دي، خو هغه د پاکستان په کومو ادارو باندې حملې نه کوي، د پاکستان په پوځ باندې نه کوي. نو که نور هغه په فرقه ییز جنگ کې دي او که هغه بیا د هندوستان سره کوي او که هغه په افغانستان کې، نو هغې ته یعنی یو قسمه په هغې لاس نه اچي. دغه وجه ده چې د هغې اثرات دا دي چې په ملک کې اړې ګړې دی. پاکستان ویلي دي چې موږ د دې ملا ماته کړې ده د ترګرو، خو داسې ښکاري نه، ځکه چې اوس هم بریدونه روان دي، په خصوصا پر باجوړ کې چې دا خبره بیا را نوې شوې ده. هغه ملکان چې دی حکومت راپاسول، دی پوز راپاسول چې تاسو لخکر جوړ کړی، لخکر د پوز کار دی، خلک یې راپاسو، هغه یو ته په ګوته کو، هغه ته په نخه کو. اوس هغه خلک چې کم دي هغه په خپل سر دي، یو په یو باندې، او هغې په مقابله کې ورته ترګر چې دي هغه تربیه هم دي، هغې خپل ځایونه هم لري، هغه منظم هم دي، یو په یو لګیا دي. اوس هغه خلک کېږي په نخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې د دې اپریشنو پاکستان که څومره دوا کوي هغه نتیجې تر اوسه لا نه دي ورکړي چې کومې دوی دعوی کوي.
ډېره مننه بیروس.
مننه.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلو په ترمنو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او سیو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې ټاکل سوی ده په 3 د سپتمبر به په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکاري یو کانفرنس جوړیږي، او دغه کانفرنس کې به د اویا هیوادونو استازي برخه لري. د پاکستان څخه به د وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز هم دی کی ګډون کوي. د دغه اقتصادي همکاري کانفرنس ته د سرتاج عزیز ورتګ به آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ چې دا وخت کم روان کړکېشتي هغه به را ختم کی یا به پکې کمی راولي او کنه؟ زموږ خبریال احسان محمد خان هم په دې باب په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړي، یو رپورټ یې تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز په دغه سیمه ایز اقتصادي تاون کانفرنس کې ګډون نه یوازې د دغه کانفرنس تر اهدافو مهم دی، بلکې د کانفرنس له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره د خبرو روانولو یوه داسې موقع ده چې پاکستان ترې ګټې پورته کوي شي. د سفارتي چارو ماهر او پخوانی سفیر ایاز وزیر په وینا پکار ده د دغه کانفرنس په بانه پاکستان داسې هڅې وکړي چې د اړیکو مثبت اړخ ته روانولو د پاره په اوسنی صورتحال کې ضروری ګڼل کیږي.
دا کانفرنس کا د پلو په وجه د تا موقع اضافي ملاوي کی چې د افغان لیډرشپ سره خبرې وکړي، دا غوي چې څه مس انډرستانډینګ یا څه ریزرویشن یا څه پریهنشن دي چې هغه لري، چې ځکه چې دا اوس میاشت څو رسېږي چې تعلقات لږ سره ګډوډي کې لګیا دي. په کابل او په ټول افغانستان کې بمونه چاوي، خلک مري، نو په هغه باندې خلک خپه دي، هغوی ریزرویشن دي. نو دا ډېره ښه موقع ده چې سرتاج عزیز صاحب هلته لاړ شي، د خپل همنصب سره ووینو، د اشرف غني صاحب سره ووینو، نو د هغوی چې څه تحفظات دي هغه به هم لري کړي، د پاکستان چې څه کړي دي یا څه کولی شي هغه به هم بیا ورته ووایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې روان کال د پیل نه اړیکې تر ډېره حده خوږې شوې وي، او د ترهګرۍ پر ضد د ګامونو اغیستو تر څنګ د عسکري، اقتصادي او تجارتي همکارۍ خبرې هم اورېدې کېدې، خو په وروستۍ کې په کابل کې د ترهګر بریدونو له وجې دغه اړیکې بیا د بې باورۍ ښکار شوې. د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک وایي د هیوادونو ترمنځ اړیکې چرته هم په یو ځای نشي ودرېدی او په دغو کې مثبت او یا منفي بدلون یو فطري عمل دی. خو دی وایي په اوسني صورتحال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا تر هغې خوږوالی نشي موندلی کوم چې د دغه کابل بریدونو وړاندې لیده کېده.
د حالات ډېر زیات داسې لګېدل چې پاکستان او افغانستان ډېر جوخت شل او بس زړې خبرې هېرې شي او ډېره ملګرتیا به ایره به خو هغه بیا یکدم مات شول او حالات ډېر زیات مخکې نه ډېر زیات خراب شول. دوی پرسپشن عام په سټریټ باندې مخاطره وه افغانستان کې به ستا باره کې ډېر نېګېټیو دي. اوس به واپس هغه ځای ته راتلل ماته ګرانه ښکاري کم از کم په اسانه زړه نه ممکنه خو ډېره ګرانه ښکاري چې بیا به دې خبره تېرو کې او بیا به لکه د جنوري فروری نه یو بل سره مینه شوي شي او باور وشي نو اوس هغې نه لږ کم شي ته رسېدل به ډېر زیات زور غواړي.
د کابل د ترګر بریدونو وروستو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر ډېره حده د تاوتریخوالي ښکار شوي او خپل د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په ډاګه ویلي چې پاکستان اوس هم د ترهګرو مرکزونه نه دي ختم کړي. د پاکستان لخوا چې د افغانستان سره د اړیکو ښه کولو باور ورکولو وینا هم اورېدې کیږي خو څېړنکاران وایي دواړه هیوادونو له پکار ده دغه اړیکې یو وار بیا د خبرو اترو د لارې تر خوږوالي ورسوي ځکه چې دغه د دواړه هیوادونو په ګټه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګلو خطر منو ورته خبرې خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې یو شمیر نور هم مهم راپورونه لرو. په پیمس کې چې د اسلام آباد یو غټ روختون دی، هلته د پښتنو ډاکټرانو سره څنګه وضعیت روان دی، آیا قبلوي هم او کنه، په دې باب یو رپورټ لرو او ورسره نور هم له سیمې څخه مرکې او رپورټونه شامل دي. خو یو ورځو د بلوچستان یاره تولوري ته چیرې چې چارواکي وای د هغه خبریالانو قاتلان یې نیولې چې تیر کال د اګست په میاشت کې په خپل دفتر کې د حملې په مهال ووژل سو. د یاله د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی نن د سه شنبې په ورځ یو مطبوعاتي کنفرانس ته په وینا کې ویلي دي چې دواړه وسلوال د یوه بندیز لګول سوي سازمان غړي دي او پلان یې درلود چې نور هم خلک ووژني. نور حال راکوي په دې باب حمید سمسور لکوټي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي یې دا وکړله چې امنیت خوندي ساتونکو هغه د شکمن وسلوال نیولې دي چې تیر کال د آنلاین خبري نیوز ایجنسی خبریالان یې وژلي وو. سرفراز بوکټي وویل چې دا دواړه جنایتکاران په 20 نورو د وژنې پیښو کې هم ککړ دي، په کوم کې چې د امنیت خوندي ساتونکو پر قافلو باندې بریدونه ترسره کول. سرفراز بوکټي دا خبره هم وکړله چې دوی د لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی سره اړه لري. د یو ویډیو هم و خبریالانو ته ورښکاره کړله چې په هغه کې نیول سوي کسان وایي چې دوی د آنلاین مشر ارشاد مستوی، عبدالرسول او اکاونټنټ محمد یونس یې وژلی دی. سرپراز بوکټی دا وکړله چې د بی ایل ای دغه کارکونکي د بی ان پی جرنال سیکرټر حبیب جالب په وژنه کې هم ککړ دي.
دو دهشتګرد هم شفقت علی عرف نوید خوزدار کا رهائشی ہے اور ابراہیم عرف شاجی، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے.
د نیول سو کسانو شفقت علی رودنی چې مشهور په نوید باندې، محمد ابراهیم چې په شاجی باندې مشهور دی، په ډاګ یې کړل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ادا وکړله چې دوی د بيدرکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د وژنې هم پلان درلودی. تیر کال د اگست پر 28مه باندې د کوټ پر جنا سړک په کبیر بلډینګ کې ناڅرګند وسلوال راغلل. د انلاین خبری ایجنسی مشر ارشاد مستوی، د بلوچستان پونتون د جورنالیزم د څانګې تربیه کوونکی عبدالرسول او اکاونټنټ محمد یونسی وژلی وو. د بلوچستان د خبریالانو له لوري په دې ترس کې یو شمیر احتجاجونه هم ترسره شوي دي. خبریالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو په ضد ګړندي ګامونه واخیستل سي. په بلوچستان کې خبریالان د وسلوالو بلوچستانو سره سره په پیرکیزو پیښو کې ککړو مذهبي ډلو د استخباراتي ادارو له دړکو سره مخامخ دي. و بلور ته بیا بلوچ ملت پال بی ان پی منګل په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله د نادرا د هغو افسرانو په ضد دي عملی ګامونه واخلي چا چې په غیر قانوني ډول باندې و بارني خلکو ته شناخت کارډونه جاری کړي دي. د بی ان پی مرکزي غړي غلام نبی مری دړه وکړه، کچیر حکومت جوړ شوی غیر قانوني شناخت کارډونه منسوخ نه کړي نو دوی به را روانه سرشمیرنه پرې نه ږدي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. او د دې خبری خپرونې وړاندې کوونکی زه یم ارباب محمود.
او زه نصر کاکړ.
او ډومبې ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته.
نن د افغانستان په لته چیرمه قبایلی سیمه خیبر کې یو ځان وژونکي حمله کې نږدې څلور کسان وژل شوي او 50 نو ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام د دواړو د دې حملې دعوا کړې ده.
دلته په امریکا کې یو ځل بیا یو امریکایي چارواکي د پاکستان نه د ترهګرو ډلو پر ضد د زیاتو ګامونو اخستو غوښتنه کړې.
او ملګری ملتونو په خلای کړی چې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې ته ډلې د تدمر 2000 کلن لرغوني اثارو ته د بمونو له لارې سخت زیان اړولی دی.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د جمرود په علاقه کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او شپږ 50 نور ژوبل دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي دا پیښه نن د سه شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې حمله کوونکي غوښتل د ده دفتر ته داخل سي، خو د زیات امنیت له کبله ځان د دفتر و مخې ته والوزاو. د ده په وینا وژل شوو کې دوه خسدار او دوه ځایي کسان شامل دي. چارواکي وایي د چاودنې په وخت زیاتره خلک هلته د پینشن د پیسو د اخیستو لپاره موجود وو. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان ضرب عضب عملیات په وروستیو کې تر خیبر قبایلي سیمې پورې غځولي او ادا کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې یې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی د تربیې او وسلو مرکزونه یې وران کړي دي. د نن ورځې د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلې پر خپله غاړه اخیستی.
د امریکې د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وای د امریکې او پاکستان لپاره خطر جوړیدونکي ډلو په خلاف د نورو ډیرو اقداماتو ضرورت دی. مطبوعات اسلام آباد ته د امریکې د قومي سلامتیا لپاره مشیر سوزن رایس پاکستان ته خبرداري ذکر کوي او وایي چې پاکستان کې مشته وسلوالې ډلې د سیمې د امنیت لپاره خطره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د صدارتي کاندید هیلری کلینټن د هغه ایمیلونو یا برېښنالیکونو وزره نورې پاڼې جاړې کړې چې نوموړي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لیږلی وو یا ورته راغلی وو. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د سرکاري ایمیل پر ځای د وزارت په وخت کې شخصي ایمیل کارونې د هغې صدارتي کمپاین ته زیان رسولی دی. میرمن کلینټن د دې ردونه کوي چې ګواکې هغې پټ حکومتي ایمیلونه له شخصي ایمیل څخه استولي یا ورته راغلي دي، خو ځینې رایه ورکوونکي وایي دوی یقین نه لري چې هغې په دې به بشپړه ایمانداري څرګنده کړي.
د تایلند یو عدالت د استرالیا یو خبریال او د هغه ملګری د تایلند سمندري پوست باندې د انساني سمګلینګ د بدنامې په تورونو کې بری کړي دي. ایلن موریسن او چټما کال 2013 کې په یو اخبار کې د خبر د خبرولو په تور کې د و کالو د کې د مقدمه سره مخ وو. د فیصله روستو موریسن وایس اف امریکا ته ویلي دي د تورونو بری کولو باندې خوشاله دي او دا تایلند کې د میډیا د ازادۍ لپاره ښه خبره ده.
ملګری ملتونه وایي د داعش وسلوالې ډلې په شام کې د تدمر لرغوني اثارو ته د بمونو له لارې سخت زیان اړولی دی. نړیوالې ادارې د دې خبرې پخلی د سټلایټ څخه اخیستل شوي عکسونو په اساس کړی دی. ملګری ملتونو د ټیمپل آف بیل په نوم د لرغوني اثارو عکسونه د اګست په 28 نیټه خپره کړي وو او بیا هم د دغه ځای عکسونه یوه ورځ وړاندې په داسې وخت خپره کړل چې په شام کې مبصرینو د دې اثارو دورانېدو خبر ورکړ.
الشباب وسلوالو د سومالیا شبلی سیمه کې د افریقای اتحاد د پوزونو په اړه ځانمرګي ګاډي حمله کړې ده. د حملې وروسته د وسلوالو او پوزیانو ترمنځ ډزې هم شوي. وسلوال د لسګونو پوزونو د وژنې دعوه کوي او وایي اډه یې هم نیولې. سومالیا کې د افریقای اتحاد مشن دغه دعوې ردوي.
د چین سرکاري مطبوعات وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې له امله لشتلژه یو کس مړ دی. په چین کې په ټولنیزو ویبپاڼو باندې خپره سوو عکسونو کې څرګندېږي چې د شانډونګ ایالت له یوې کارخانې څخه د بمو د لمبو یوه غټه ګوله پورته سوې.
د امریکا سپریم کورټ د روون کاونټي د مقامي عدالت د غړې هغه درخواست رد کړې چې د ته دې هم جنس پرستو ته د واده لایسنس نه ورکولو اجازه ورکړي. د دې وینا به هم جنس پرستو ته د واده لایسنس ورکول د دې د مذهبي عقیدې په خلاف دي.
په هنګری کې چارواکو د بوداپست د اورګاډو مرکز تړلی چې له امله یې په سلهاو هغه کډوال بند پاتې سوي دي چې د منځني ختیځ له کړکېچ څخه د آسټریا او جرمني خواته د سفر هڅه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبری خبرونه له دوام لري. اوس هم زو اسلام آباد ولوري ته چې د پاکستان په هغه سر شهر کې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمس په نوم روغتون چې ډیر غټ دی او چارواکي وایي شپږ زره کسان پکې کار کوي د ډاکټرانو په شمول. هلته له پښتنو ډاکټرانو سره ډیر د توپیر وضع کیږي او پښتون ویلفیر سوسایټي نن هلته غونډه هم کړې ده او ولیدي چې د ډاکټرانو په ګمارلو کې او له ځای څخه د بدلولو تر څنګ هلته په کار باندې د ګمارنې په هکله هم ډیر زیات له دوی سره د توپیر وضع کیږي. او یو بل ډاکټر وایي چې د شپږ زره کسانو په سټاف کې یوازې څلور ډاکټران له بلوچستان څخه دي. زموږ خبریال پیر ویلای شاه هم د غونډې ته ورغلی یو رپورټ یې تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
اسلام آباد کې د ملک تر ټولو لوی سرکاري هسپتال پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز ودانۍ کې په دغه روغتون کې کارکوونکو پښتنو ملازمینو یو غونډه شوې ده. غونډه تخپل ویناګانو کې په هسپتال کې تعینات پښتنو ډاکټرانو او نور فرایض ترسره کوونکو تکنیکی او غیر تکنیکی ملازمینو وویل چې پیمز یو وفاقي اداره ده او په کار ده چې دلته کې د ټولو صوبو د ملازمینو سره یو شان سلوک کېدلو. خو د دې ملازمینو په خبره د بده مرغه د ډیر وخت راهسې په هسپتال کې کارکوونکو پښتانه ملازمین د تنخوا ترکه او پوسټنګ په معاملاتو کې د پام غورځولی شي او دوی زیاته کړه چې په هسپتال کې د ترکه مواقع صرف پنجابی ملازمینو ته ملاویږي ځکه چې د انتظامی په ټولو اهمو هدو باندې د پنجاب خلک تعینات دي. په دې حق له د غونډې مشر او هسپتال کې تعینات ډاکټر مطهر شاه صدا سوایي
کنټرولر پنجاب ريجستر پنجاب تانور چې تلانو یا خو ډیکلیئر کسدانې پنجابي یونیورسيټي ده کدي فیډرل یونیورسيټي د مولو حقوق لرو
شریک چې څومره ملازمینو سره مو خبرې وشوې نو دوی وویل چې په هسپتال کې د دوی سره د ملازمت او ترقې په معاملاتو کې زیاتې روان دي او د دې وجه صرف دا ده چې دوی پښتانه دي. د پیمز هسپتال په ایکس رې شعبه کې کارکوونکي او ملازم چې وهاب نومیږي او تعلق یې د بلوچستان سره دی په هسپتال کې د پښتنو ملازمینو تر اپیخ مشکلاتو په حق له صدا سي وویل سوسایټي په نوم سره د یو تنظیم جوړولو قرارداد هم په متفقه توګه پاس کړ او غونډه په یو خله باندې د اعظم سرګند ک چې دوی به د بے انصافۍ ښکار کیدونکو هر یو پښتون ملازم سره اوګه په اوګه ودرېږي. پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز نه یوازې د ملک بلکې د ایشیا په کچه یو لوی هسپتال ګڼل کیږي چې پکې په یو وخت باندې د یو نیم زرو نه زیات مریضانو لپاره د داخلي دو سهولت موجوده ده او د هسپتال کې کارکوونکو ملازمینو شمیره لک تر لګه اته زره ده. ډیو ریډیو د پښتنو ملازمینو د تورونو په حق له د هسپتال انتظامی موقف معلومولو لپاره د پیمز د مشر سره د رابطو هڅې وکړې خو د سویلو نه ډډه وکړه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا
دایو سو ساس کی دروغ ژوند د پاره سمره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا چپوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي
تا خو زه نو وایم تا خو عبدالقدوس استاد وای ځان پوی کا ورشه ورشه حالات کا بوچی کا
پښتو ډرامه وره د ژوند مینه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د خبری خبرونه رسته بد زمونږ د ډیور ریډیو همکار رحمان بنوري په هلو ویو پروگرام کې تاسو سره خبرې اترې کوي ډیور ریډیو په دغه پروگرام کې د دوی سره برخه واخلې د ټلیفون د لارې په دغه پروگرام کې تاسو ټلیفون کولی شئ او د سیلونکو نه او کمل منه چې د دوی سره پروگرام کې ملګری کې تاسو چې خپل پښتنې کولی شئ اوس پر راشو تاسو پم بیوبل مهم رپورٹ تراو گرزو چې د ورلد ریسورس انسټیټیوټ نومې اداره ده هغه وی کال 2000 وختم کې به پاکستان کې د اوبو د نشټوالي مسله لا ډیره نور زیاته شي دغه اداره خپل رپورٹ کې نور سوای او د پاکستان د چارواکو سوینا ده ارشد حسین د ډیو ریډیو خبريال د اسلام آباد نه را لګلی په دې رپورٹ کې نور تفصیل راکوي
ورلد ریسورسز انسټیټیوټ چې په نړیوال کچ د اوبو په چارو تحقیق کوي خپل رپورت کې اټکل کوي چې پاکستان د کال 2020 تم پورې د اوبو د کمی ښکار ملک جوړې دي شي رپورت چې هر ملک د اوبو د کمی په لحاظ سره د 0 او 15 په تناسب سره تللی وای چې کله د کم ملک نمبر سیوا کیږي نو د ښکار کوي چې دغه د اوبو د کمی په لحاظ سره د زیات دباو ښکار دی او اټکل کوي چې پاکستان د اوبو د محفوظ کولو او د دې د استعمال طور طریقې بدل نکړي نو دا به د سلور اشاریه سلور اته د تناسب سره د کال 2020 ختم پورې د نړۍ درویشتم تګي ملک جوړ شي پاکستان کې د اوبو د کمی خبرداري یوازې نړیوال ادارې نه ور کوي بلکې د پاکستان د اوبو خور او بجلی وزیر هم دا منی چې پاکستان د ترهګرې نه هم لا زیات د اوبو د کمښت چیلنج سره پر راتلونکو موده کې مخ کې دی شي خو پاکستان په دې حق لا سګامونه پورته کوي دا پښتنه چې کله ډیو ریډیو د موسمي بدلون په حق لا د قامي اسمبلی د قائمه کمیټه چیرمن او د موجوده واکمن ګوند د غړي ډاکټر حفیظ الرحمن خان درې شک نه اوپختل نو هغه کم پزله پورې جواب ور نکلو او صدا سی ویل
اس پہ بھائی میرے گورنمنٹ تمہاری بڑی سیریس ہے انہوں نے اس میں ایک ٹاسک فورس بھی بنایا ہوا ہے بھائی میرے وہ اس کا انیشیٹو جو ہے وہ ابھی ہماری بریفنگ ہو رہی ہے ہم نیکسٹ بریفنگ میں وابدہ ان سے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلڈ پروٹیکشن والوں سے بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے اپنا سیٹ اریگیشن وغیرہ سے بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے
دی وائی پدے حقلا زمن حکومت ډیر سنجیدہ کار کوي د وابدا د سیلاب د مخنیوي ادارې او د وبخور د محکمې سره هم خبرې اترې روان دي او پراتونکو موده کې به په دې حق له حکومت خپل یو ویژن واضح کړي د پاکستان د سرکاري شمار شمیرو تر مخه دا وخت ملکی ټوله 210 بلین اکړه فټه اوبه موجود دي چې پکې 80 ملین اکړه فټه اوبه د ځمکې لاندې او یو سل ویخ ملین اکړه فټه روانه اوبه دي او شمیرې ښکار کوي چې د دغه ټولو اوبه 12.5% اوبه په استعمال کې راځي او په موجوده حالاتو کې ملک د 20 ملین اکړه فټه اوبه د کمی سره مخ دی او امکان سرګندېږي چې د کال 2015 پورې به د اوبو د کمی شره 150 ملین اکړه فټه اوبو ته ورسي ماهرین هم د اوبو د کمی معاملې د موسمیاتی بدلون او د خراب نهري نظام سرتړي اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تینګ ټینګ SDPI کارمند او د اوبو د چارو ماهر شفقت کاکا خیل هم د اوبو د کمی معاملې د ملک تر ټولو مهمه مسله بلی او وای
د دې طریقې دی د اوبو دغه د پارا سټوریج د پارا یو خدا طریقه ده چې بندونه جو کې شي د پربیلا او منګلا او چشمه چې دا او غنا علاوه په کلو کې به په تعالیونه هم کې دی شي او خلکو لا چې کوم دی راغی د جون تیرولو انداز کې به سي تبدیلی راشی چې هغه د اوبو مقدار کم استعمالوي او د هغې نه فایده زیاته کوي.
متحده قامونه هم په نړیوال کچ د اوبو د کمی وجوهاتو کې په آب و هوا او د بارانونو په نظام کې بدلون ښایي او وایي چې د دې له کبله به نه صرف فصلونو ته سخت نقصان ورسي بلکې ماحولیاتي نظام به هم ګډوډ شي او صنعتي عمل به هم د یو لوی نقصان سره مخ شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. ملګری ملتونه وایي د داعش وسله والې ډلې په شام کې د تدمر لرغوني اثارو ته د بمونو له لارې سخت زیان اړولی دی. نړیوالې ادارې د دې خبرې پخلی د سټلایټ څخه اخیستل شوي عکسونو په اساس کړی دی. ملګری ملتونو د ټیمپل آف بیل په نوم د لرغونو اثارو عکسونه د اګست په 28 نیټه خپره کړي وو او بیا یې همدغه ځای عکسونه یوه ورځ وړاندې په داسې وخت خپره کړل چې په شام کې مبصرینو د دې اثارو د ورانېدو خبر ورکړ. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار محمد عالمگیر راکبی.
د خبرونو تر مخه د خپلې خولې دولت اسلامي ترهګرو د بعال په نوم باندې گرجه هم په بارودي توګو الوزولې. کوسو هم د یاد یاغي ډلې په شام او عراق کې یو شمېر تاریخي ځایونه تباه کړي. د نخلستان پلمیرا تاریخي ښار کې دا دویم ځای دی چې دا ډلې تباه کوي. تاریخدان منار حماد چاچی د پلمیرا ټول تاریخي ځایونو د آثارو د شمیر حساب برابرولو باندې سلور کال لګولي. وای اندازه هم نشي کولی چې د دو زړه ته نږدې دومره تاریخي ځای هم بسوک تبا کی.
هم بنهایت المطاف لا ينظرون الى هذه المسائل من زاويه حضاريه تاريخيه من زاويه الذاكره المشتركه للشعوب التراث الثقافي لا ينظرون.
حماد وای د بعال گرجا د صدیان راهسه ولاړه و ځکه چې دا اول بازنطین سلطنت په دور کې گرجا و ټاکل شو. بیا وروستو د جمعات په حیث باندې پکاره ده. غرض هر چا د خپل خدای هم په دې ځای کې عبادت کړي خو ټولو دا ځای نړول نه دی. خو چې تیر مئی کې د خود ساخته دولت اسلامي ترهګرو په لاس دا ځای ورغلی نو اوس یې دا ړنګ کړه. مامون عبدالکریم څوک چې د شام د لرغوني د آثارو وزارت مشر دی د شام قامی ټی وی ته ویلي دغه یاغیان د پلمیرا آثارو ته په تاریخي او کلتوري سترګه نه ګوري ولې دا د تکفیری سوچ لاندې د زاړه کلتورونو د شرک عملونو آثار ګڼي.
ما حدث البارحه في معبد بيل المعلومات لا زالت متضاربه ليست معلومات كافيه حتى الان حتى نتبنى اي معلومه.
عبدالکریم وای دا سه پاخه معلومات نه لري چې واقع دغه تاریخي ځای د تکفیری فرقې ړنګ کړي ولې دا خبره د هم خبرونو کې اوریدلې. دی وای د دې خبر شاهدانو یو درنه چودنه اوریدلې وا خو علم نه لري چې دا چرته شوی. د شام د سیلګری وزارت وزیر بشر یزیجی د آی اس یاغیان لخوا د روستي ګام غندلې او هڅه وکړه چې د دې په تناظر کې د نړۍ پام د یاد ډلې کارونو تر اوګرځي.
تضح بدر عدد من الايقونات المنتميه الى التراث الانساني السوري للاقتناء برمزيتها واؤكد على رمزيتها للاقتناء من كل السوريين حول
ديواي دبعال گرجا د شام د کلتور او تاریخ نخوا او د پګرد نړی کې مشت شامیانو باندې غغو کو چې د خپل تاریخ د بچکبرو لپاره د بډان دراشي کم چې دا محل خطر سره مخ دی. د نور مذاهب او مقدس زینو ړنګول او تباہ کول بیرته د خود ساخته دولت اسلامي ترهګر ډلې عراق کې تاریخي نمرود او هتار خار هم مکمل تباہ کړي او د موصل عجایبګر یا چې د لرغونی آثارو ځای په نوم هم یادیږي ویل کیږي چې د کې پراته ټول نوادرات یا پټکړي یا تباہ کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
We'll be right back.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیپر ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وقکه په دې خبری خبرونه کې تاسو یو شمېر رپورټونه مونږ وړاندې کړو. اوس چې کوم رپورټ تاسو پام راکړو هغه یو نړیواله مسله ده چې په نړۍ کې خلک ملکونه راغونډيږي او هغه وایي چې د بډو رشوتونو په خلاف قانونه پورته کول پکار دي. پاکستان کې د سیاسي حکومتونو په خلاف دا تورونه بیا نور هم ډیر سخت لګول شي. د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خلاف پرستو کې تورونه را مخته شوې دي. هغه نن د اسلام آباد های کورټ ته ورغلی چرته چې د سوداګرۍ د ترقی یو اداره به چې د هغې په تور کې دوی باندې نه مقدمه جوړ شوې دي. عدالت دوی ته د او ورځو ضمانت ورکړی دی. عدالت د دې د پیښې او په دې حق له د قانوني ماهرانو څه وینا ده؟ د اسلام آباد نن د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان نور تفصیل په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري لخوا واکمن مسلم لیگ حکومت باندې د تور چې موجوده حکومت خپل فطري ملګری طالبان بچ کول د پاره کام تقسیموي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي دي چې موجوده حکومت طالبانو خلاف عملیاتو په حق کې نه بلکې د مذاکراتو په حق کې وو. تیر ورځ پخوانی صدر آصف علي زرداري دا بیان داسې وخت کې ورکړی دی چې حکومت د دوی ګوند پیپلز پارټي مهم تنانو خلاف د بډو رشوتونو په تور کاروای پیل کړی دی. پخوانی صدر ویلي دي چې واکمن مسلم لیگ نواز حکومت اصل دښمنانو پر ځای سیاسي مخالفین په نښه کوي او خپل فطري ملګري طالبان بچ کولو لپاره کام تقسیموي. و خپل نواز شریف د روپو غیر قانوني ترسیل کې ککړ پاتې شوی دی او د دوی ګوند مهم غړو د بډو رشوتونو ویډیو ثبوتونه هم شته خو هغه خلاف حکومت څه کاروای نه کوي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې ور باندې یو شمیر د درغلو مقدمه دي نن د دوی نه مقدمو کې ضمانت شوی دی او دوی هم موجوده حکومت باندې دا تور لګولې دي. چې کال 2014 کې کله حکومت جوړ شو نو د دوی خواهش وو چې طالبانو سره مذاکرات وکړي.
جو نئی حکومت بنی ہاں وہ عمران خان صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے وہ ٹاکس کے حق میں تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم مذاکرات کریں طالبان کے ساتھ مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو موقع دیں. ہم نے ان سے کہا آپ ان کے مذاکرات کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر
یوسف رضا ګیلانی وایي چې نواز شریف حکومت عملیاتو نه وړاندې طالبانو سره مذاکراتو په حق کې وو او حکومت په خوخه دوی د مذاکراتو ملاتړ کړی وو. پخوانی وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې پیپلز ګوند حکومت کله سواد او جنوبی وزیرستان کې عملیاتو فیصله کړې وه نو چا هم د دوی حمایت نه وکړي او پیپلز ګوند چرته هم ترخګر ملاتړ نه ده کړی. کچره داسې به وو نو د دوی د ګوند مشره بینظیر بټو به د ترخګر برید کې نه وژل کېده. بلخوا د پنجاب د قانون وزیر ایران حسن الله ویلي دي چې ترخګری ختمولو لپاره ضروری ده چې کرپشن یا درغلي هم ختم کړي شي او پاکستان پیپلز ګوند پخوانی مرکزی وزیر ډاکټر عاصم حسین باندې تور دی چې د ترخګرو مالی مرسته به کوله.
ډاکټر عاصم حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کی فائنینسنگ کرتے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بالکل ایک میرٹ بیسڈ جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے.
دوی وی چې ډاکټر عاصم حسین باندې تور دی چې د ترخګرو مالی مرسته به کوله او د دې تفتیش ضروری دی. رانا سنولا او د واکمن مسلم لیگ اکثر له غړو چې تعلق یې پنجاب سره دی په دوی باندې دا تور هم لګول شوی دی چې دوی دلته کلدم تنظیمونو سره نږدې اړیکې لري او دا تنظیمونه خپل ذاتی ګټو خصوصي توګه انتخابی کمپاین لپاره استعمالوي. کراچۍ ښار کې رینجرز لخوا عملیاتو باندې د پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم ترمنځ هم یو مهم ملاقات شوی دی او په دې کې سند صوبه کې کاروایو نه علاوه په مغربي پولو صورتحال باندې هم خبرې شوې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ ډی ای ای ډبلیو ای آر ای ډی آی او ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. چې دا سې لیکئ وی او ای این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر منو اوریدونکو زو هنګو ته چې ال ډیر وخت راسه حالته د فرقوي تشدد او ورسره د تندروي له عمله که ایوی خواتا د ژوند نور چاره هم ډیره سخت اغیزمن سوی دی، ورسره کلتوري حلزلی هم اغیزمن وی. خو اوس د هنګو ځوانانو یو غونډه کړې ده او خپل کلتوري حلزلی بیا شروع کړی دی، او وایي چې د امن په نوم دې غونډې ته د پښتو نامتو لیکوالانو او شاعرانو وینا کړې ده. عدنان بیچنه دې غونډې ته ورغلی، یو رپورټ یې برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پښتونخوا انتهایی ریا سویل خربی سیما هنګو چرتکشی له تیرې څه مودې راسې فرقیزې شخړې او وار په وار به مې چاودنې لیدلې شوې، او پکښې ګڼ شمېر ځایي خلک او پولیس چارواکو ژوند له لاسه ورکړی. که څه هم د تندراو فعالیتونو له امله په کلتوري هلو ځلو بد اغېزې شوې، خو بیا په دې خاوره نن هم ادبي هلې ځلې پوره جوبن کې دي. تېره ورځ د هنګو سیمې ځوانان چې پښتو ادب مینه وال دي د یوې غونډې تابعیا یې کړې وه، او د امن په نوم دغه غونډه د هنګو ټل سیمه کښې یو ادبي ټولنې متارکی لیکونکو ټل لخوا د اوسني کړکېجنو حالاتو کښې د شاعر په ذمهوارانو له موضوع سره منسوب کړې وه. د متارکی لیکونکو ټل بنیاد جوړونکی شاعر شمس فیګار وایي
پروګرس رایټر اسوسیشن کوم دایره د اګاډي روسي د پاغه کې مودا کور کوای شو، چې کوم د فکری بدلون لپاره او د سیاسي علمي شعور لپاره کور وکړو. نو داسې یو ضرورت مو محسوس کو چې د ادب د لارې مو د خپل فکری او نظری بدلون لپاره کور وکړو. په دې باندې مو دا بنیاد کې خود سره ځنن کوم تاسو پروګرام وکړو. د دې موضوع هم داسې وه چې په اوسني حالاتو کې د شاعر ادیب ذمهواري وندای مو مقصد وندای مو منشا.
د غونډې ته په زیاته شمېر ننداره کوونکو سره د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په شمول د هیواد پولې پورې غاړې افغانستان څخه هم په زیاته شمېر شاعران ادیبان او لیکوالان راغلي وو، او د غونډې ته وینا پر مهال د پښتو ادب ثقافت دود او رواج خراب کوونکو یې غندنه وکړه، او په دې حالاتو کښې شاعر کردار وستایلی. لیکوال خادم حسین چې باچا خان ټرست مشري کوي دی وایي
یو زموري خدا ده چې هغه پخپله تخلیق کې د هنر د زیاتولو مهنتو کې مبارزو کې ستړیو کې او خفن تخلیق کې د خفن تخلیق کول لپاره مهنت پکار دی، مبارزه پکار ده. دویمه خبره دا ده چې کوم دلته دی وطن کې د اقتصاد په حواله فکر دی، د سماج په حواله فکر دی، د کلتور په حواله فکر دی، د سماج د یو فرد په حیث هم خپل رول ولوبي، او هغه دا ده چې داسې سیاسي اختیار په حواله مبارزه کې ملګرتیو کې کم چې د خلکو د پرمختګ امکان زیاتې.
د پښتنو په خاوره د موجوده حالاتو له امله د سیمې شاعرانو په شعر او شاعري کښې حسن جمال او د مینې او محبت په ځای د مزاحمت رنګ زیات غالب لیدلی کېږي. خو د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې د شپې تر اخره د سیمې شاعرانو په خپله خاوره د امن لپاره د خپلو جذباتو څرګندونې د شعر او شاعرۍ په لطیف انداز سره وکړې.
گوهر صاحب شعر عرض دا په دغه جنگ کې کتاوان شوې زما شوې، محب صاحب په دغه جنگ کې کتاوان شوې زما شوې، زما جرګه او بدرګه لاړو سندې لاړې.
دا خو یو دی چې ماحول دې معطر ساتلی، ګلاب ادب خو بیخي څوک سخاوت نه کوي. زما د کلي د ژوندون دغه معیار ته ګوره، زلمی به کار نه کوي، ماشوم به شرارت نه کوي.
نه دې د لاس په ګناه نیسي، نه د خولې په ګناه، دلته سزا ده د نظر او نظریې په ګناه.
بس زما خو هر یو کار باچا خانې دی، زمانې زما کردار باچا خانې دی. په دې ښار کې خو زما بلهای حران دی، خو زما په کې په کار باچا خانې دی.
عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، تل هنګو.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په حجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس حجره وي.
ته خو زه نه وایم، تا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند مینه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 8 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د ژوند